ما تسلیم میکنم خوش آمدین.
بله فرشته جان تاسو ستړي مشی. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. وبوله چې په قطر کې د سولې د خبرو په ترڅ کې د افغان ښځو حقونو ته چې په تېرو 19 کلونو کې ترلاسه کړي دي اندېښنو مسله پرون د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وڅېړل شوه. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه لرو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي غواړي ټول امریکایي ځواکونه تر کریسمس پورې چې د روان میلادي کال د دسمبر 15 د افغانستان وباسي. ټاکل شوی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله نن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره پر افغان سولې خبرې وکړي. نړیوال هڅه کوي د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ اور بند وکړي، خو د دې هڅو سربیره د ناګورن قرباخ په سیمه کې سخته جګړه روانه ده. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي غواړي ټول امریکایي ځواکونه تر کریسمس پورې چې د روان میلادي کال د دسمبر 15 د افغانستان نه وباسي. ټرمپ دا خبره پرون په یوه ټویټ کې وکړه او وی ویل موږ باید پاتې ټول هغه لږ شمیر زړور سرتیري او ښځې چې په افغانستان کې خدمت کوي تر کریسمس یا د مسیحیانو تر اختر پورې وباسو. د سولې د هغه تړون له مخې چې امریکا د روان کال د فبروري په 9 د طالبانو سره په قطر کې لاسلیک کړی، ټول امریکایي ځواکونه باید دغه تړون تر لاسلیک وروسته په 14 میاشتو کې یعنې د راتلونکي 2020 کال تر نیمایي پورې له افغانستان ووزي. د دې په بدل کې طالبانو ژمنه کړې چې ترهګرو ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر امریکا برید وکړي. ولسمشر ټرمپ دغه ژمنې داسې مهال کوي چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته څه کم 1 میاشت پاتې ده. د نومبر تر 3 مخکې نظر شمیرنې ښیي چې نوموړی له خپل ډیموکرات سیال جو بایدن څخه وروستی دی. د ټرمپ له دغه ټویټ 2 ساعته مخکې د هغه د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین ویلي وو چې امریکا به په افغانستان کې د راتلونکي کال په لومړیو کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي. اوبراین په لاس ویګاس کې پرون په نیوادا پوهنتون کې وویل کله چې ټرمپ ولسمشر شو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 10000 زیاتو نن، دا شمیره تر 5000 کته ده او د راتلونکي کال په لومړیو کې به 2500 ته ورسیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي اکثریت افغانان غواړي چې په هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسیږي. هغه دا خبره پرون له دوحې د یوه ویډیویي کنفرانس له لارې د شیکاګو د پوهنتون په پیرسن انسټیټیوټ کې یوې غونډې ته وکړه. خلیل زاد په قطر کې د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته محتاطانه هیله مندي وښوده او ویې ویل د ده په باور طالبان د خبرو په اړه ډېر جدي دي. هغه زیاته کړه چې ډېرو داسې ګمان کوو چې طالبان به د افغانستان د دولت سره د خبرو د میز تر شا کینني او یوازې غواړي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره یوه موافقه وکړي، خو اوس عملاً وینو چې دوی خبرو ته ناست دي. ښاغلی خلیلزاد په افغانستان کې د شخړو پر زیاتوالي اندېښنه وښوده، خو د دې یادونه هم وکړه چې د روان 2020 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د ملکیانو او د امنیتي ځواکونو د غړو تلفات کم شوي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله نن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره پر افغان سولې خبرې وکړي. د عبدالله د نننیو لیدنو کتنو په اړه د هغه سلاکار او د رسنیو د دفتر مشر مجیب رحیمی ازادي راډیو ته وویل
له صدر اعظم او د هند له بهرنیو چارو وزیر سره به وګوري او په ورته وخت کې به د مصالحې د عالي شورا مشر نن د هند د دفاعي او تحلیلي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې خبري وکړي.
ښاغلی عبدالله د سیشن به پرز له کابل نوې ډلی ته ولاړ. د تیرې اونۍ اسلام آباد ته تللی او دا سفرونه داسې وخت ترسره کیږي چې طالبان په دوحه کې د افغان دولت له پلاوي سره د سولې د خبرو پر طرز العمل خبرې کوي. دا خبرې د سپتمبر په 12 پیل شوي او په پرانستونکي غونډه کې د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر د ویډیو کانفرنس له لارې برخه واخیسته او ویویل داسې سوله باید وشي چې د هند پر ضد له افغان خاورې استفاده ونه شي. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالۍ په ترڅ کې تمه ده چې نن موجهای امول اباسین څپې سره لوبه وکړي. پرون شاهین اسمایی د سپین غربازانو لوبډلې ته 3-2 په وړاندې ماته ورکړه او نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. دا لوبې 2 اونۍ مخکې په کابل کې پیل شوې دي. خبرونه لازم دی رادیو اوري. امریکایي څارنوالانو د داعش دوه غړي چې د برېټانیا دي د 4 امریکایي برمته په وژلو تورن کړل. الکساندا کوټی او الشافیول شیخ بنند ویرجینیا په الکساندرا کې فدرالي محکمې ته وړاندې شي. د داعش یو بانچ دا دوه کسان هم له ادا سره سم پکې وو. په عراق او سوریه کې په 2014 میلادي کال کې د دوه امریکایي خبریالانو جیمز فولي او سټیفن سوتلوف سرونه له تنې پرې کړل، او همدارز د دوی دوه همکاران پیټر کسایک او کایلا مولر وژل. داعش د دې کسانو فلم هم اخیستی وو او په ټولنیزو رسنیو کې خپور کړی وو. د امریکا د ملي امنیت لپاره د لوی څارنوالي مرستیال جان ډیمرز په واشنگټن کې خبري غونډې ته وویل،
Today's announcement is the result of many
د نن ورځې اعلان د ډیرو کلونو سخت کار نتیجه ده چې د امریکایانو لپاره عدالت تأمین شي.
د داعش د دې بانډ مشر محمد اموازي چې په جهادي جون مشهور په 2014 میلادي کال کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. نړیوال هڅه کوي چې د هرمن انسان او آذربایجان ترمنځ اوربند وکړي، خو د دې هڅو سربیره د نګورنه قرباخ په سیمه کې سخته جګړه روانه ده. په ایروان کې پوځي چارواکو پرون وویل د ارمنستان ملاتړو بیلتون غوښتونکو د آذربایجان لوی برید د نګورنه قرباخ په لرې جنوب کې په شاتم بولی دی. دا سیمه له ایران سره ګډه پوله لري او په وروستیو ورځو کې دلته سخته جګړه روانه ده. د سپتمبر له 28 چې جګړه پیل شوې، دواړو لورو د لسګونو ملکیانو په ګډون د لکتر لګ 300 کسانو د وژلو خبر ورکړی دی. آذربایجان بیا د پوځي تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. داسې باور دی چې اصلي تلفات به تر دې ډیر زیات وي. آذربایجان او ارمنستان دواړه نګورنه قرباخ خپل خاوره ګڼي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کده او زین نور خبرونه غوړی به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر پرونه کې به واورې چې په قطر کې د سولې د خبرو په ترڅ کې د افغان ښځو حقونو ته چې په تیرو 19 کلونو کې ترلاسه کړي دي اندېښنو مسله د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وڅېړل شوه. په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې یوه هم ستره لاسته راوړنه د نجونو زده کړه ده. خو په غزنی ولایت کې ویل کېږي په لسو ولسوالیو کې د نجونو هیڅ ښوونځي نشته.
موږ له دولته غواړو چې موږ ته مکتبونه جوړ کړي او موږ خپل زده کړې وکړو، تعلیم یافته سو ډاکټران سو یا انجینر یا یو شل موږ نه جوړ سي.
د خوست فرهنګیان بیا د خپل سیمې د فرهنګ او هنر خوندیتوب ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي.
د خوست اتن او د خوست لاسي صنایع د ټول لغه د هنر د وګونو اصناف بلا بلا برخي چې موږ دلته په خوست کې لرو چې خوندي کول په موږ لازم دي.
په نړیوال موضوعاتو کې به واوري جرمني او فرانسې په یو ګډ بیان کې اروپایي ټولنې ته وړاندیز کړی چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالني مسموم کړی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې
په خو به یو مامور صاحب سی او استلام یو چلیک هغه په میاستو تیرې ده او دیو کلک سره هغه بل ولایت ته رسیږي.
که د کمپیوټر په اړه غواړئ نور معلومات ترلاسه کړئ، د ژوند په شیبو کې اونیز خبرونه مه هیروئ. د اساسي بشري حقوقو له بل خبرونې سره د خبرونې په دوهمه نیمه کې یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او رید خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل ټکنیکي همکار امیر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په قطر کې د سولې د خبرو په ترڅ کې د افغان ښځو حقونو ته د اندېښنو مسله پروند امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وڅېړل شوه. په دې کانفرنس کې یو شمېر ښځینه افغان فعالانو د انټرنیټ له لارې پکې برخه اخیستې وه. پر دې خبرې وشو چې امریکا او نړیواله ټولنه د اوس لپاره او تر سولې وروسته څرنګه کولی شي چې د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ وکړي. تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان او منځنۍ اسیا د برخې مسؤول سکاټ وردن د دې غونډې د پرانیستو پر مهال وویل چې افغانستان په حساسه مرحله کې دی.
له 2001 لومړي کال را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د افغانستان د حکومت او یو شمیر نورو مشرانو مخامخ خبرې له طالبانو سره په دوحه کې ادامه لري. یو اصلي او د اندېښنې وړ مسأله چې د دې مذاکراتو په اړه مطرح شوې ده چې هغه حقوق او ازادۍ چې ښځو د طالبانو له رژیم وروسته ترلاسه کړي دي څنګه بشي.
شغلی وردن زیاته کړه چې اوس ښځې وزیران دي، والیان دي او ښاروالان شوي دي. د پارلمان او ولایتي شوراګانو 25% دوی دي. ښځې تجارت کوي او په امنیتي سکتور کې شامل شوي دي. د وردن په وینا دا ټول حق حقوق دي چې خلک وایي د وی تلپاتې سولې په چوکاټ کې باید خوندي شي. په دې غونډه کې چې پرون د ویډیو کانفرنس لاره جوړ شو د امریکا د پراختیايي ادارې مسول جین مکګی وویل د شوزو انزوا د نارامۍ سبب کیږي.
There is no such thing as sustainable development without inclusive development.
لا ټول شموله پرمختګ پرته د تلپاتې پرمختګ پنون څنسته په افغانستان او د نړۍ په هر بل ځای کې د شوتو انجونو منځوي کول د دوامدار پرمختګ پر ځای چې افغانستان ورته اړتیا لري نه آرامي رامستکوي او په میراثي پرېږدي.
اخلي مکی دا خبر هم وکړه چې یو ښکارا توپیر داري چې د افغانستان په پارلمان کې په 2013 کال کې د شوزو فیصدي وبښتو ترسیش. د افغانستان د شوزو د چارو د وزارت سرپرستی حسن صابی ټینګار وکړ چې د دولت په بیلابیلو برخو کې د شوزو ونډه د پام وړ ده او باید داسې لاسته راوړنې حفظ شي.
talking about the peace process
nan che mush da suli pa ala khabari kawo za fikr kawam che mush pa yow hassas paraw kiyo aw mush baid da khalko aw da afghanistan da hukumat pa astazi tub tuli haga lastarawdini che laruye khwandi kro
hasni sapui bia wobel che la taliban usra da suli da khabaro la para da dawlat pa plawi ki chalur takra mermanishta aw dui hukumat tajruba lari kawale shi che da shuzu sha astazi tub wakri په دې غونډه کې له طالبانو سره د دولت د پلاوی غړي او د بامیان پخوانی والی حبیبي سرابي هم برخه اخیسته و. لدی د پښتنه وشوه چې طالبان دې ته چمتو شوي دي چې د شوزو اندیشنو ته غوږ ونیسي او د شوزو د موضوعاتو په اړه انعطاف ښکارا کړی دی کنه دی. اخلي سرابي په جواب کې وویل
موږ تر اوسه په هغه اجنډا کې نه یو داخل سوي چې د شوزو د حقونو په اړه کې خبري وکړو. د شوزو حقوق او موضوعات باید په اجنډا کې شامل وي. دا له طرز العمل سره ارتباط نه لري. موږ تر اوسه د خبرو طرز العمل نه دی نهایي کړی.
طالبانو د خپل واکمنۍ په وخت انجونی لزده کړو به برخه کړی وي د کار اجازه نه ورکوله، خو سوي چې دوی د شوزو حقوق د اسلام په چوکاټ کې افغاني کلچر سره سم مني.
ومورد چې په قطر کې د سولې د خبرو په ترڅ کې د افغان ښځو حقونو ته چې په تیرو لسو کلونو کې ترلاسه کړي دي اندېښنو مسله پرون د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وڅېړل شوه. په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې و هم د نجونو د زده کړې مسله ده چې د یوې سترې لاسته راوړنې په توګه یادیږي. په افغانستان کې په تیرو 19 کلونو کې میلیونونه نجونې ښوونځیو ته تللي، خو بیا هم دا ستونزه په ډیرو سیمو کې په خپل حال پاتې ده. په تیرې بیا لرې پرتو ولایتونو او سیمو کې، یو هم غزنی ولایت دی. ویل کېږي په غزنی ولایت کې په 10 ولسوالیو کې د نجونو هیڅ یو ښوونځی نشته او له 15 ولسوالیو څخه بیا له 12 ټولګي هیڅ یو نجلۍ نه ده فارغه شوې. د پهنې ریاست چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په تر لسو زیاتو ولسوالیو کې د نجونو د ښوونځیو د جوړېدو مخه نیولې. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر پرې رپورټ لري.
سادیه د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا وایي زلې غواړي چې ښوونځي ته لاړ سي، خو د جګړو له امله د دوی په سیمه کې د نجونو ښوونځي نسته. دولت او وسلوال جنګیالي د زموږ پر حال رحم وکړي.
کلونو کلونو جګړې روانې دي، مکتبونه نسته، ټول نجونې او هلکان هم تا هیله لري سي په قرباغ کې مکتبونه شروع سي. موږ له دولت غواړو سي موږ ته مکتبونه جوړ کړي او موږ خپل زده کړو او تعلیم یافته سو ډاکټران سو یا انجینر یا یو شل موږ نه جوړ سي. موږ څو پورې داسې په تیارو کې ژوند کوو. موږ راتلونکی خراب سي، آینده هم خرابه ده.
دا یوازې سادیه نه ده چې د زده کړو هیله لري خو لاسرسی نه ورته لري، بلکې د غزنی ولایت تر نیمایي په زیاتو ولسوالیو کې نجونې له زده کړو محرومې دي. د غزنی د پوهنې چارواکي وایي د دغه ولایت تر 400,000 پورې ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار وایي د دغه ماشومانو تر نیمایي برخه زیاتې نجونې دي.
اکثریت قاطع اکثریت انجونی دی، یعنی 90% دغه تعداد انجونی تشکیلوي چې په یو تعداد زیات ولسوالیو دی غزنی کې د انجونو زده کړې له بده مرغه د مال نشته.
محیب رحمان انصار وایي وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې د انجونو لپاره ښوونځي ورغوي او یا هم جنې مکتبونو ته شامل کړي.
تقریبا 12 ولسوالیو په شاوخوا کې له قاطع ممانعت سره مخ شومو، او دلیل هم د دې ممانعت د مسلم مخالفینو نارضایت و هغو هم دلته دې پروژو ته خنډونه ایجاد کړل. هیله ده چې دا دلایل له خپل ملت سره شریک شي چې دوی ولې د مکتب ممانعت ایجادوي.
وسلوال طالبان بیا په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي. تر دې وړاندې د پوهنې ریاست په وار وار ویلي چې وسلوال طالبان د نجونو د تعلیم مخنیوی کوي. وسلوالو طالبانو بیا د پوهنې چارواکي د نجونو د ښوونځیو په نه جوړولو کې ګرمبللي. مدني فعالان بیا د شوونځیو د نه جوړولو پړه پر دواړو لورو راچوي او وایي دواړو لورې نه غواړي ښځې د زده کړو حق ولري. سلام افغان وایي ښکاره خبره ده چې طالبان د نجونو له ښوونځیو سره مخالفت ښیي، خو پوهنې ریاست او د سیمې خلکو هم په دغه کار کې ناغېړي کړې ده.
پوهنې ریاست منهج دی او مسؤول ریاست دا اراده نه لري چې ښوونځي جوړ شي. منډه یې نه ده کړې، غږېدلې نه دي. په دې کې تنها پوهنې ریاست نه ده ګرم، په دې کې ولس ګرم ده چې نه غواړي، راغلي نه دي، پسې ګرځېدلې نه دي.
په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکریا ولی بیا وایي تر اوسه پورې په دې نه پوهیږي چې په دغه ولایت کې د نجونو د تعلیم په وړاندې خنډ څوک دی، خو زیاتوي د تعلیم په برخه کې د نجونو وضعیت د اندېښنې وړ دی.
متاسفانه موږ هم تر اوسه پورې دا مشکل نه دی پیدا کړی چې معرف ولې د مکتبونه نه خلاصوي. باید ډېر سعی او تلاش وکړي او د حل لاره پیدا کړي چې دا مکتبونه حجاب سي.
دا په داسې حال کې ده چې تعلیمي ماهرین په غزنی کې د نجونو او ښځو د تعلیم اوسنی حالت تر ټولو بد وضعیت ښیي. د غزنی مرکز اړوند د امیر محمد خان د عالی لیسې مدیره کبرا صاحبزاده وایي هر چا چې د نجونو او ښځو په وړاندې ستونزې جوړې کړې، له هغوی هیله کوو چې دغه ستونزې له منځه یوسي.
دا هیله کوو له خلکو څخه، دا د قومي مشرانو څخه، بیا په پای کې له طالبانو څخه، چون تعلیم او تربیه په قرآن کې هم راغلی ده، د موږ پیغمبر هم په تاکید کړی ده چې موږ باید تعلیم او تربیه ولرو. خو که ښځې وي په مکاتبو کې، وي معلمانې وي، ډاکټرې وي، پولیسانې وي، دغه د جامع یو مبرم ضرورت ده.
په غزنی کې له تیرو دولس کالو څخه په لسو ولسوالیو کې د نجونو هیڅ ښوونځی نسته او له پنځلس ولسوالیو څخه هیڅ ښځینه فارغه نه لري، چې د پوهنې په برخه کې تر ټولو بد وضعیت ګڼل کېږي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
د سهار اته بجې او ولس دقیقې شوې. پرون په خوست کې د هنر د نړیوالې ورځې په پار غونډه او د یو شمېر خوستیو خطاطیانو، انځورګرو او هنرمندانو د آثار نندارتون جوړ شوی و. په دې پروګرام کې فرنګیانو وویل د دوی د پرله پسې غوښتنو سره سره هم د دې سیمې د هنر، موسیقي او کلتور د نورو برخو اساسي بډاینې او پرمختیا ته پاملرنه نه ده شوې. هنرمندانو له افغان حکومت وغوښتل چې د بازار موندنې په ګډون د دوی ته د هنري فعالیتونو په خاطر مناسب شرایط برابر کړي. له خوست د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال نجیب الله الوخیل د غونډې ته ورغلی و.
خوستي فرهنګیان غوښتنه کوي چې حکومت د دې سیمې د هنر او فرهنګ خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړي. دوی د چهارشنبه په ورځ د غرمې وروسته د هنر د نړیوالې ورځې د لمانځنې په پار د یو هنري نندارتون او تر څنګ د ښکلو هنرونو د یو شخصي کتنځي په پرانیسته کې خوست د هنر او فرهنګ له اړخه شتمنه سیمه وبلله. د ټولنیزو علومو ماستر استاد سپین روان نورزی آزاده راډیو سره په خبرو کې د خوست د لرغوني فرهنګ ځینې برخې داسې یاد کړې.
په خوست کې د تمثيل په برخه کې موږ ډیر ښه هنرمندان لرل، لکه مربیک د شالو مختار، دوی به ډیر ښه تمثیل وړاندې کولو. دلته به د شورای په نوم فلبدیها شیرونه چې هغه د ځانګړي موسیقۍ سره وغږېدل، همدا ډول دلته د خوست اتڼ او د خوست لاسي صنایع، دا ټول هغه د هنر د وګونو اصنافو بېلابېلې برخې دي چې موږ دلته په خوست کې لرو چې خوندي کول په موږ لازم دي.
د هنر د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی هنري نندارتون کې یو شمېر خوستیو خطاطانو او انځورګرو خپل جوړ شوي لسګونو آثار چې د دې هیواد د فرهنګ او تاریخ خودنه کوله ننداري ته خیول. خوستی انځورګر او خطاط روشان وایي
موږ سره د هنر په برخه کې حکومتي چارواکو هیڅ مرسته نه ده کړې. موږ هر بار بار دا غوښتنه ترې کوو ترڅو زمونږ هنر ته پیاوړتیا ورکړي او پرمختګ ورکړي. موږ د دوی څخه غواړو چې موږ ته یو شخصي نندارتون جوړ کړي ترڅو زمونږ آثار پکې خوندي پاتې شي.
د محمد اسماعیل زدران په نوم یو انځورګر او خطاط چې له دوه در شکلونو راپدې خوې زر لاسی او هنری تابلوګانی جوړی کړي او د هنر د نړیوالې ورځې په مناسبت په شخصي لګښت خوست ښار کې د ښکلو هنرونو کتنځای پرانیست وایي
د مونو محمد اسماعیل زدران تقریبا 4000 اثر می په دوه د شکولې کو جوړ کړی دي چې په هاري وثار نه شپږ میاشتې پنځه میاشتې دوه میاشتې وخت لګیدلای دی او په د هنر د برخې د خطاطي حکاکي خطنويسي رسامي نقاشي میناتوري معماري یعنی مطلب دا چې په هاره برخه کې مې بیل بیل کور کړی دی او داس اثر مې جوړ کړی دي چې تقریبا 5000 روپۍ خرڅامه پکړی دی 1 لک روپۍ خرڅامه پکړی دی د په خاطر چې د خیس خلک ته هنر د وخه يم خطنويسي سره مینه مخابات پوي دوشي د هنر کتو بسره مینه مخابات پوي دوشي
د نور هنرونو په خوا کې په لوی پکتیا په ځنګلې ډول خوښ کې موسیقي نه یوازې وګد مخینه لري بلکې پریمان مینوال لري سیمه ای سندرغاړی ګلروف شوقی هم د سندرغاړو ستونزو ته اشاره وایي
ورفور چرواکو نه مده هیله ده چې هنرمندانو ته توجه وکړي په هر بحث کې هنرمندان چې دي دا ډېر پوتې دي بالکل تشویق نشته فستیوال نه دی ته نیولې شوی دا سورز نه دی ته دی شوی په دې هیله چې دا سورز د هر وخت وي فستیوالونه دی هر وخت دا سورز جوړ شي چې هنرمندان تشویق شي د خپل هنر سره مینه پیدا شي
بلخو د خوځ د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي دوی د فرهنګ پرمختیا لپاره خپل هڅې کړي خو په دې برخه کې به ډیر پرمختګ هغه مهال رامنځته شي چې په دې ولایت کې فرهنګي زون جوړ شي د خوستوالو په منځ کې د پخوانه د هنر په بیلابیلو برخو کې ښه استعدادونه شته او دوی توانېدلي چې د هنر موسیقي او لاسي صنایعو په برخو کې خپل استعدادونه څرګند کړي د خوستیو فرهنګیانو په وینا د دوی د مکررو غوښتنو سره سره هم حکومت او مرستندوی ادارو د دوی د ستونزو حلولو ته لازم توجه نه ده کړې
د خوست فرهنګیانو د ستونزو او غوښتنو په باب مو واوریدل فرهنګیان د خپل سیمې د هنر او فرهنګ خوندیتوب ته د زیات پاملرنې غوښتنه کوي او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو عصمت څاروان د یو شمېر نړیوالو ورځپاڼو مطالب د افغانستان په اړه لوستي او مهمې برخې راوړوي
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې له طالبانو غواړي چې د هیواد په وسلوالو ځواکونو کې مدغم شي او د داعش یا اسلامي دولت د محوه کولو لپاره په هلو ځلو کې برخه واخلي د بلومبرګ خبرونې پر اساس په حق صورت کې چې د قطر د سولې خبرې پرمختګ وکړي د ولسمشر غنی دا څرګندونه د افغانستان د دفاع او امنیت لپاره د دغه هیواد د حکومت لومړنی ښکار لیدلوری شي شغلی غنی د دوحې د شخړو او بشري مطالعاتو څېړنیز مرکز ته وویل له طالبانو سره د دې لپاره د سولې غوښتونکي دي چې کدوی په افغان ټولنه کې جذب او مدغم شي د افغانستان حکومت به په دې وتواني شي چې د اسلامي دولت او القاعده لالوي شبکې وځپي خو دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو له خبرو یو میاشتې دیشي مګر لا هم دواړه خواوې نه دي بریالي شوي چې د رسمي خبرو لپاره ایجنډا او کړنلار جوړ کړي بلومبرګ خبرونه د داعش پر ضد د طالبانو د همکارۍ په اړه د ولسمشر غنی څرګندونې لدی کبل مهمې ګڼلې چې ځینې کتونکي باور لري چې د امریکا او طالبانو د موافقې په نتیجه کې داعش تلار پرانیستل کیږي چې ځانته نور جګړه مار پیدا کړي د دغو کتونکو په منځ کې یو هم د واشنگتن د نړیوالې پالیسۍ د مرکز د جنوبی آسیا شنونکی کامران بخاری دی د باور لري چې د فبروري د 9 نیټې موافقې د داعش لپاره ښه فرصت برابر کړی چې وسلوال جذب او جلب کړي ډیر نور هم فکر کوي چې د طالبانو هغه عناصر چې د سولې او یا له امریکا سره د موافقې مخالف دي شاید داعش ته واوړي خو له دې سره سره ډیپلوماټ مجله وایي چې افغانستان له څو لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره د سولې فرصت موندلی دی د ډیپلوماټ د لیکنې د لیکوال جان ایلیف په باور له افغانستان د ځواکونو له استلو سره د امریکا موافقه او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د افغانستان د اوجدي او ترخیش خړې د پایته رسیدو زمينه برابره کړې ده د ډیپلوماټ لیکوال وایي که خبري اترې بریالي شي د شیراتونکو لپاره به د افغانانو هیلې په حقیقت بدل شي لیکوال باور لري چې که په افغانستان کې سولې راشي د دغه هیواد د خلکو وضعیت به ډیر بدل او ښه شي لاري روماشمانو ته به د زده کړو چانس پیدا شي لاري به پرانستل شي پانګونه به ډیر شي او خلکو ته به د کار او روزګار امکانات ډیر شي
ازادي رادیو اوري په نورستان کې د روغتیاي کارکونکو د کار نه کولو احتساب نن پنځمې ورځ ته غزیدلې. ډاکټران او روغتیاي کارکونکو وایي څو میاشتې ورته تنخواوې نه دي ورکړل شوي. کلینیکونه او روغتیاي مرکزونو ته درمل او نور طبي وسایل نه رسیږي او دوی نشي کولی چې د ناروغانو سمه درملنه وکړي. دغه احتساب هم په همدې خاطر پیل کړی دی. له ازادي راډیو خبریال روح الله انوري را سره وصل دی. انوري صاحب، ولې د دغه احتساب د دومره غزیدلی دی؟
نوری صاحب، د نورستان صحی کارکونکو او ډاکټران دا پنځمه ورځ ده چې احتساب یې پیل کړی دی. هغوی وایي چې تر اوسه پورې د دوی غوښتنو ته یا دوی چې کوم تنخواګانې بندې دي هغه دوی ته نه دي ورکول شوي، نو ځکه احتساب پنځمې ورځې ته مغزېدلی دی. او دوی وایي چې تر هغه وخته پورې به دغه احتساب دوام وکړي چې تر څو پورې دوی ته معاشونه نه ورکول شوي. په بستر کې پرتو مریضانو ته چې کوم دوی هلته بستر کوي په کلینیکونو روغتیایي مرکزونو کې، هغوی ته خوراک او څښاک غم نه شوي. همدارنګه دوی وایي چې دوی سره قرارداد شوی چې په کال کې به 20% تنخواه د دوی زیاتیږي، 15% نورې اضافي تنخواه به دوی ته ورکړي. خو تر اوسه پورې دا دوه کاله کېږي شاوخوا کې چې دوی ته دغه اضافي تنخواګانې نه دي ورکول شوي. د هغې سربیره څلور میاشتې کېږي چې دوی ته خپل هغه اصلي تنخواه نه ده ورکول شوي.
انوري صاحب، د یکشنبې له ورځې دا احتساب پیل شوی، په دا 5 ورځو کې د دوی سره چا کتلي، د دوی ستونزې چا اورېدلې دي؟ هلته خو ډیر لوی مخلوق ده روغتیایی برخه کې، به ډیر ستونزې راپورته شوې د ټولو کلینیکونو او روغتونونو له تړل کېدو سره.
بله، دوی سره د نورستان والی همدارنګ معاون دواړو کتلي دي، خبرې د دوی ورسره شریکه کړې ستونزې. همدارنګ د نورستان د والی مرستیال محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د استونې ټوله ریاست جمهوریت لیګلې دي، همدارنګ امنیت شورا ته لیګلې دي، وزارت د عام روغتیا وزارت ته لیګلې. خو تر اوسه پورې د څه کم فشار په وزارت او په همکار مؤسسې هیډ په نوم باندې دیږي، هغه باندې نه دی راغلی چې دوی ته دغه تنخواګانی ورکي. نورې
سره تاسو چې له دوی سره خبرې
وکړي،
بلې، تاسو چې له مسؤلو چارواکو سره خبرې وکړي، ولې روغتیایي ستونزې جمهوري ریاست ته استول کیږي یا د افغانستان د ملي امنیت شورا ته؟ مسؤول مرجع اداره خو د افغانستان روغتیا وزارت دی، په کابل کې مسؤول لري د روغتیا وزیر دی.
بل منګه چې دوی سره خبرې وکړي، وی چې منګه سوسو واره وزارت دغه ستونزې رسولې دي، خو هغه په کوم اقدام نه دی کړی. وی چې منګه مجبور شو چې رئیس جمهوری او امنیت شورا سره خبره شریک وګو، وی دا زمو مجبوریت چې منګه دوی دغه دوی سره لوړ مقامات سره خپل خبره شریک کړي. او خلک ډیر ستونزې له نوري صاحب هر ساته مونږ ته ټلیفونونه کوي، خلک شکایت کوي چې منګه راغلی وو کلینیکونه بند دي، ډاکټران نشته دي، کوي هم کار نه کوي. او هغه مو چې ډاکټران دی او چاته چې څلور میشتو تنخواه ورنه کول شي، ډاکټران وایي چې موږ ته قرضونه دی را باندې خلکو بازار کې نشو ګرځیدل، نو مجبور شو چې کاربندي زمیلان کړو.
بله، روحل انوري له کوناله د ازادي رادیو خبري له تاسو نه مننه. قدر منوریدونکو، وا موریدل چې په نورستان کې د روغتیایي کارکونکو د کار نه کولو احتساب پنځمې ورځ ته غزیدلی، خو تر اوسه پورې چارواکو د دغه احتساب د پایته رسولو لپاره داسې چې موږ واورېدل کوم اقدامات نه دي شوي. موضوع هم د افغانستان جمهوري ریاست او د ملي امنیت شورا ته راجع شوې ده چې دغه احتساب پایته ورسوي. له دغه احتساب سره په نورستان کې هم ډېرې روغتیایي ستونزې راپورته شوې. له دې مخکې هم نورستان د روغتیا او نورو برخو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ و. او اوس همي ونړیواله موضوع، جرمني او فرانسې په یو ګډ بیان کې اروپایي ټولنې ته وړاندیز کړی چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکساندر ناوالني مسموم کړی. احمد شیبر ته بغوښو.
روسه تر دې چې په حاکې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان دا تایید کړه چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکساندر ناوالني مسموم شوی دی، جرمني او فرانسې پر اروپایي ټولنې ژغ وکړ چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې په دې پیښه کې لاس لري. ناوالني په جرمني کې دی او په شکې دوه دی. دی د اگست په میاشت کې د نوې چوک په کیمیاوي موادو مسموم شو. روسي ویل دي چې په دې پیښه کې لاس نه لري او په دې برخه کې ماسکاو د نړیوالو د فشار سربیره له جنایي تحقیقاتو سره مخالفت کړی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د چارشنبې په ورځ په برلین کې پارلمان ته وویل چې روسیه باید مخالفت ونه کړي.
دا ښکاره ده که دا قضیه حل نشي او اړین معلومات چمتو نشي، نو ممکنه نه ده چې پر هغو خلکو چې په روسیه کې دي بندیزونه ونه لګول شي. روسیې ته به دا ښه لارښوونه وي چې اجازه ورنه کړي چې خبره تر دې بریده مخته ولاړه شي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان اف لیدرین په یو ګډ بیان کې وویل چې دوی به خپلو شریکانو ته په اروپایي اتحادیه کې د بندیزونو په اړه ډېر خپل وړاندیز وړاندې کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب وویل چې هیواد یې له جرمني او فرانسې سره همشغه دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروه د برلین او پاریس د بیان متن او لهجه د منلو وړ ونه بلله او پر جرمني او فرانسې تور پورې کړ چې ګواښونه ورته کوي. رویټرز اژانس د دوو ډیپلوماتانو په وینا خبر ورکړ چې د روسیې د پوځ د استخباراتو یو شمېر غړي به په بندیزونو کې شامل شي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي غواړي ټول امریکایي ځواکونه تر کریسمس پورې چې د روان میلادي کال د دسمبر 15 د افغانستان نه وباسي. ترامپ دا خبره پرون په یو ټویټ کې وکړه او ویل موږ باید پاتې ټول هغه لږ شمېر زړور سړي او ښځې چې په افغانستان کې خدمت کوي تر کریسمس یا د مسیحیانو تر اختر پورې وباسو. د ترامپ له دغه ټویټ څو ساعته مخکې د هغه د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین بیا ویلي چې امریکا په افغانستان کې د راتلونکي کال په لومړیو کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکموي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي اکثریت افغانان غواړي په هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسیږي. خلیلزاد په قطر کې د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته محتاطانه هیله مندي وښوده او وویل د ده په باور طالبان د خبرو په اړه اوس ډېر جدي دي. ټاکل شوی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره پر افغان سولې خبرې وکړې. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې تمه ده چې نن موجای عامول اباسین څپې سره لوبه وکړي. امریکایي څارنوالانو د داعش دوه غړي چې د برتانیا د څلورو امریکایي برمتو په وژلو تورن کړل. نړیوال هڅه کوي د ارمنستان اذربایجان ترمنځ اوربند وکړي، خو د دې هڅو سربیره د نګورن قرباخ په سیمه کې سخته جګړه روانه ده. که خوړی چې د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مه هیروي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ژوند په شیبو کې مو د ازل د کمپیوټر موضوع را خسته ده، دا چې ان کمپیوټر د ژوند چارې څومره اسانه کړې دي. خو تر دې مخکې یو بل موضوع، په واشنگتن کې د پیو په نامه د یو تحقیقاتي مرکز نوې سروې ښیي چې په څو پرمختللو هیوادونو کې د چین په اړه د خلکو منفي نظرونه تر پروسه کال ډیر شوي. دا سروې په 14 هیوادونو کې ترسره شوي. دا چې د دې نارضایتۍ عمده دلیل څه دی فریبا ظاهر ته بغښ شو.
پیو تحقیقاتي مرکز په 14 هیوادونو کې یو نوی سروې کړی دی چې ښیي د دې هیوادونو لړلې په استرالیا، بریتانیا، جرمني، هالند، سویډن، امریکا متحده ایالاتو، جنوبي کوریا، اسپانیا او کاناډا کې تر بل هر وخت د چین په اړه منفي نظرونه ډیر شوي دي. دغه مرکز له څه باندې لسو کلونو راهیسې دا ډول سروې غانې کوي. د دې تحقیق له مخې په استرالیا کې د چین په اړه منفي نظرونه تر ټولو ډیر ول. د چین په اړه دا ډول منفي نظرونه د تیر کال پرتله 24 سلنه ډیر شوي دي. دغه تحقیقاتي درې د راپور لمخې په بریتانیا کې د پښتل سوي کسانو درېمې برخې د چین په اړه منفي نظر وړاندې کړی دی چې د تیر کال پرتله 9 امتیاز ډیر دی. د پیو په راپور کې راغلی چې په امریکا متحده ایالاتو کې د چین په اړه د خلکو منفي نظرونه د ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ د کار تر پیل وروسته 40% ډیر شوي دي. د 2019 کال په دسمبر کې په لومړي ځل د کورونا وایروس د چین له ووهان ښار څخه سر راپورته کړ. د دغې وبا له امله د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه په نړۍ کې څه باندې 1,500,000 کسان مړه شوي دي. د ولسمشر ډونالد ټرمپ په ګډون 16 میلیونه کسان په نړۍ کې په دې ناروغۍ اخته شول. د چین په اړه د منفي نظرونو د ډېرېدو یو اصلي لامل ګڼل کیږي. دا سروې داسې مهال سوي چې د کورونا وایروس پر وړاندې د چین غبرګون له پراخو انتقادونو سره مخامخ دی. د پیو د نوې موندنې له مخې په 14 هیوادونو کې چې دا نظر پوښتنه سوي، د سروې سوي خلکو شاوخوا 16% ویلي چې چین د کورونا وبا پر وړاندې مبارزې په برخه کې کافی کار نه دی کړی. تقریبا همدیش مېر خلکو د کووډ 19 ناروغي د مخنیوي په برخه کې د خپل هیوادونو یا نړیوال روغتي سازمان او اروپאי ټولنې لکړند هم ناخوش شو دلته. یوازې په امریکا متحده ایالاتو کې څلور اتیا سلنه پښتل سوی خلکو د کورونا وبا پر وړاندې د دوی د حکومت خبرګون پر څرنګوالي انتقاد کړی او نظرونه منفي شو دل سوی. په چین کې د یادې وبا پر ضد د مبارزې په برخه کې د خلکو نارضایتي د دې هیواد پر ولسمشر شي جین پینګ د باور د کمیدو څرګندوي هم کوي. په منځني ډول اته اویا سلنه سروې سوی خلک وایي چې د نړیوالو مسایلو په برخه کې د ولسمشر شي د کړنو په اړه باور کم او یا هیڅ نسته. خله دې سره سره ډیرې پښتل سوی خلکو ویل چې تر ولسمشر شي د امریکا پر ولسمشر ډونالد ترامپ به باور دي. په جرمني کې د بیلګې په ډول اته اویا سلنه پښتل سوی خلکو ویل چې د چین پر ولسمشر اعتماد نه